The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de Tana Abridun ko Assalamu Alaikum da The Voice of America Jiva Radio de Nan da shuru ruz da 2018 kal da June da miyash te swal sam ne ta da pape khawr ke waq shwe de da mazigarish pag kabal ke di pinzni me Abdul ta Washington DC ke da sahan habaji shwe di دا پروگرام روان نکون کی وگما جالوان
او زه نو شروان کلندر
او لاول هم پام شی مهم خبرونو سټکو تا
د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته ویلی د جولای په میاشت کې به افغانستان لپاره نوې تګلارې یا هیواد ته د نورو امریکایي فوجانو لیګل غوښتنه کوي او کابل کې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټریس د جګړې سیاسي حل لپاره غږ کړی دی
that are related to the Afghan crisis need to come together to understand that this is a war that has no military solution.
هم افغانستان را رسیدلی رپورټونه وايي پاکستان پولی تنیز دی د توندرا وډلی داعش وسلوالو په ننګرهار ولایت کې غریزه سیمه تور بوړه نیولې ده دغلته پخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن هم پټ شوی
او د قبایلی سیمو طالب علمانو تنظیم فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن په خبر کې د خبری کانفرنس په وخت دړک کړی ک د قبایلی اصلاحاتو قانون پارلیمان ته زر تر زر راونړل شو نو د جولای په 19 نیټه به د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي
زمونږ چې کومه ټولو نغټه مطالبه ده هغه فورن فاټا چې کوم دی د خیبر پختونخوا یې سره جوړ شي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته ور په ور وړاندې کوم چې ملګري اوسې اول هم تاسو باندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل
د امریکا صدر خاغلی ډانلډ ټرمپ د افغانستان روانه جګړه کې د بریالیتوب ترلاسه کولو لپاره پینټاګان ته واک ورکړی چې د خپل خوخي په شمیر امریکایي فوجیان افغانستان ته ولېږي صدر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیګلو د غواک پینټاګان ته ورستو له هغه سپارل چې تیر ورځ د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته منلې و امریکا د افغانستان جګړه کې په ګټه کې نه روانه افغانستان کې د امریکا د او نیټو ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن هم د 3 فروری میاشت کې کانګرس ته ویلو چې افغان جګړه کې د لانجمن حالت نه وتلو د پاره باید امریکا خپل نور پوزیان هم الیګي فرانسوي خبری اداره ای پی د شورو پورز پینټاګان د چارواکي له خولې په خپل رپورت کې لیکلی دی چې پینټاګان ته افغانستان کې د پوزیانو ګمارلو لواک ورکول ورستو اوس د دفاع وزیر خاغلی میټس کولی شي چې څومره سرتیری وغواړي افغانستان ته الیګي دا وخت افغانستان کې شاوخوا 8000 او سلور سوه امریکایي او 15000 د نورو هیوادونو سرتیري د ناټو په مشره کې موجود دي
د ملګرو ملتونو لوی سکرتر انټونیو ګټرس د افغانستان د جنگ فریقو ته کلکه وینا کړې ده چې خپلو کې کینی افغانستان کې د شر فساد د ختمولو په غرض دی د دې مسلې سیاسي هواري ولټوي د ملګرو ملتونو لوی سکرتر بی د سبراند اعلان نن کابل ته رسیدلی دی د افغانستان مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او تسلی ورکړې ده چې په دې مشکل وخت کې به ملګري ملتونه افغانو له سره ټینګ ولاړ دي د دوی د سفر نو تفصیل لري منزه شهید په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری یا عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریس افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدلو او په دغه جګړې کې خکېلو نور ورخونو او ډلو باندې غږ کړي چې د سیاسي حل موندلو لپاره راغونډ شي د چهارشنبه په ورځ خاغلی ګوتریس کابل ته په یو ناڅاپه سفر تللی او د افغانستان ځینو مشرانو سره یې لیده کاته کړې ده او د هغوی هرې ستونزې حلولو لپاره ورسره ولاړ دي هغه د کابل په لری پرتو سیمو کې د کډوالو یو کیمپ څخه هم لیده کاته کړې ده چیرې چې شاوخوا اتلک افغانان میشت دي کوم چې په تیرو 18 میاشتو کې د جګړې له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي په دغو بې ځایه شوو کډوالو کې میرمنو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري ته وویل چې امنیت کارموندنه او تعلیم د دوی د ماشومانو لپاره په لومړیتوبونو کې دي انټونیو ګوتریس په نړیوالې ټولنې او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو هم غږ کړی چې د دغه هیواد کړکیچ ختمولو لپاره پوځي مرستې د حل لارې نه دي، بلکې دغه هیوادونه دي په ګډه سره د یو سیاسي حل لاره راوباسي. ښاغلی ګوتریس یوه ورځ له هغې وروسته کابل ته په سفر تللی چې د امریکې د دفاع سکرتر جیم ماتیس د امریکا قانون جوړونکو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره روانه جګړه نه ده ګټلې، او ژمنه یې کړې ده چې تر جولای میاشت نیمایي پورې به په دغې اړه تګلاره وړاندې کړي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان سیمه ایز چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو تیره شپه د پچیراګام ولسوالۍ د توربوړي ستراتیژیکي سیمه نیولې ده، او د دغې ولسوالۍ د مرکز خواته جګړه پیل کړې ده. حکومتي سرچینه چې خپل نوم نه ښایي امریکا غږ ته ویلي چې داعش وسلوالو تیره شپه له سیمه ایزو خلکو او وسلوالو طالبانو سره سخته جګړه وکړه، او په اخره کې د دغې ولسوالۍ د توربوړي غارونو ته ځان رسولی دی.
او د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو په خبر کې خبري کانفرنس ته وینا کړې ده، او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د فاتا اصلاحاتو په قانون دي زر تر زره بحث شروع کړي شي. که چېرې د دوی دغه غوښتنه ونه منل شي نو 19 جولای به د گورنر دفتر مخې ته لوی احتجاجي مظاهره هم کوي. دوی وایي چې د فاتا اصلاحاتو قانون کې زند دوی دغه مظاهره تراوستې دي، او دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا صوبې کې د قبایلي سیمې زر تر زره زم کړې شي.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې خبریالانو د 13 ورځ په هریپور کې وجل شوی خبریال بخشش الهي د قتل په ضد باندې احتجاجي مظاهره کړې ده. د خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف وای چې پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې لري چرته چې خبریالان او صحافت د خطرې سره مخ دي. په کوټه کې شوې د خبریالانو احتجاجي مظاهره نور حال د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د خبریالانو د سازمان لوري وویل چې سنن په پاکستان کې رښتیا ویل ډیر ګران کار ګرځېدلی دي. همله دغه سبب د هریپور د کیټو ټي وي خبریال بخشش الهي هم قتل کړل شو. جن محمد وطن پال وویل چې دا په پاکستان کې لومړی پیښه نه ده چې رامنځته کیږي.
دا اول مظاهره نه لدی مخکې ډیر مظاهره مشکل دي، او لیکن داغه مظاهره بعد داغه کم اثر کم نتیجه نه راوځي. په پاکستان کې دلته موږ کم خطه د خاص کر خیبر پښتونخوا او بلوچستان کم علاقې دي، دلته ټول زیات شافان کې تقسیم دي.
د خبریالانو د سازمان له لوري وویل شو چې په تیرې ولسیزه کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او په بلوچستان یو شمیر خبریالان په هدفي وژنو به می چاودنو او په ځان وژنو کې بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي، او داسې خبریالان هم شته چې ودوی ته دړکې ورکول کېږي. خبریالانو پر دې خبره باندې تشویش څرګند کړی چې تر اوسه مهاله پورې د یو خبریال قاتل هم نه دی نیول شوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
د پاکستان مطبوعات په تازه رپورټونو کې وایي چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما رسوایي پلټنو لپاره جوړ شوی ګډ ټیم اوس د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم په جون 18 نیټه راغوښتې دي. مطبوعات وایي د پلټنو ګډ ټیم شهباز شریف په دې وجه راغوښتې دي چې پریپتور لګول شوی د پنجاب انتظامیه په پلټنو کې اثر اچولی. وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د پلټنو ټیم ته مخامخ کیږي.
د امریکې په کانګرس کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړو په صدر ټرمپ یو وفاقي عدالت کې مقدمه داخله کړې ده. په دې کې په صدر ټرمپ تور پورې کړې شوې دي چې د خپلو مختلفو کاروباري ادارو په لاس یې خارج نه پیسې ټکي قبول کړې دي، کوم چې د امریکې په عین کې یو غیر قانونه عمل دی.
د لندن په غربي سیمه کې سلیریس چته اوچته رهایشي ودانې کې د اور وجلو هڅې روانې دي. د میټروپولیټن پولیس کمانډر سټیوارټ کیوینډي ویلی دی چې تر شپږو پورې کسان وجل کېدو خبر تصدیق نشي کولی، خو زیاتوي په رهایشي پلازه کې چې د اور له وجې کوم صورتحال جوړ دی د غشمیره زیاتې دي شي.
د آسټریلیا حکومت په دې راضي شوی دی چې نږدې 2000 پناه غوښتونکو ته د یوې داوی وروسته 50 میلیونه ډالرې به ورکوي چې ویلي په یو ګوښه ځای کې د ساتلو وروسته دوی د عصبي او جسماني زور زیاتې سره مخ شوي دي.
د امریکن کالج طالب علم اوتو وامبیر په تشویشناک حالت کې د شمالي کوریا نه امریکا ته د یو جهاز د لارې را رسول شو دی او د اوهایو په یو روغتون کې یې درملنه روانه ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د امریکا صدر ښاغلی ډونالډ ټرمپ د افغانستان روانه جګړه کې د ریالتوب ترلاسه کولو لپاره پینټاګان ته واک ورکړی چې د خپل خوخي په شمیر امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. دا د امریکا د صدر د امر د هغې وروستو شوی دی چې تیره ورځ د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته منلی وه چې امریکا د افغانستان جګړه کې ګټه نه دروانه. دا چې د افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو ځواکونو کم قسمه چیلنجونه دي او جنرال میټس ته چې دا کم وینا یې کړې ده اوس کانګرس پینټاګان ته کم اختیار ورکړی شوی دی دغه بسونه وکړي شي چې دغه د امنیت چیلنج په افغانستان کې راکم کړی شي. د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ په سیمه کې د ډیو ریډیو څېړنکار اسماعیل خان سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي او دا غنې څېړنه اخستې ده او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
څکه چې زما خپل خیال دار چې امریکایان اوس په دې باندې پوښل تاسو د روستو یو رپورټ کتلی د سیګار د چیف د سپیشل انسپکټر جنرال د افغانستان د پرغی رپورټ کې دا خبر شوی و چې مسله د افغانستان د نن خودي تقریبا یو سل او ولس بلین ډالر په افغانستان کې ولا ګول خو تر په دې دی چې افغانستان کې ثبات راغلی وي قلارې راغلی وي او ترقی شوی وي حالات روز پر روز نور خرابېږي. نو هغه دا دغه دا په دې کې چې باید د نور ملکونو سره هم پکې خبر وشي چې کوم د منطقې نور ملکونه دي دا هغه سره پکې خبر وشي. نو د ریجنل اپروچ هم دی د پاره دی کې د پاکستان سره سره روس ور سره چې کوم دغه د هندستان چین دغه رنګ دي ملکونو سره پکې خبر وشي او د دې مسلې سهل را پیدا کړي.
نو اسماعیل خان صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ پاکستان او په پاکستان باندې لډیره وخت راسي تورونه هم د چې په افغانستان کې د بي ثباتۍ لپاره د دې خاورې کارول کیږي کڅه هم پاکستان د دې تورونو ردونه کوي خو د دې نوې تګلارې معنا خو به دا نه وي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په پاکستان باندې فشار لا نور هم زیات کی.
دا چې په څه دي کې دغه صرف دغه نه دی که تاسو دغه غوره د دې چې کوم رپورت ته پای کې دغه خبره ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ چې کومه مسله روانه ده دا کې په وجه باندې د افغانستان مسله ډیره زیاته کړه کې چې نشوي دا ځکه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سیوا کې د پاکستان د لپاره د تشویش خبره ده. نو دی چې کوم دا اوس نوی اپروچ تر کې نه پای کې دغه ده چې د افغانستان سره سره د پاکستان او د هند چې کوم منځ کې مسلې دي یا د افغانستان خوره استعماليږي یا د پاکستان خوره استعماليږي نو چې د دې اړه ته هم یو توجه ورکړی شي. بل خبره چې دا غو د روس او د ایران خبره هم ده. روس باره کې هم اوس دا خبره د امریکای نه دا خبرونه راځي چې امریکا د روس طالبانو ته وسله ورکوي او طالبان دغه کوي او ایران چې کوم دغه ته پیسې ورکوي. نو کو د څنګه چې د ټرمپ د حکومت اوس ورو د ایران په معاملې کې خپل د ریسک سختواله راوسته دي د سی آی ای چې کوم نوی ډایرکټر دی هغه د ایران د حکومت د بدلولو د رژیم چینج خبرې کوي. نو زما په خپل خیال کې دغه د چې بیا به ایران هم په افغانستان کې د امریکای د لپاره غوړی چې نور مشکلات پیدا کړي. نو تاسو پورې چې د ټرمپ د حکومت پالیسی د افغانستان په اړوند یا د منطقې د چکم نور ملکونو دی د ریجنل اپروچ چکم خبره کیږي دغه څه پالیسی زر تر زر نه راغلی. نو چکم په دې کې مسکه خلاف پاتې شوی دی یا پیدا کیږي لګیا دی غو نور ملکونو په دې کې مسکه راځي او دا مسله به نور کړه کې چا نه کیږي.
اسماعیل خان صاحب کڅه هم ویل کیږي چې د پالیسی به د جولای په میاشت کې اعلانېږي خو تر اوسه پوري چې څه معلوم دی. نو غنی چې د پخوانی صدر چې د ډیموکراټیک ګوندو براک اوباما او اوسنۍ صدر چې د ریپبلیکن ګوندې ډانل ټرمپ، څومره فرق به وي د دې تګلارې؟
فرق خو یو دی، ځکه چې نن هم تاسو کتلی نو په دا خبر راغلی دی چې ټرمپ خپل نوی وزیر دفاع ته اختیار ورکړی دی چې افغانستان ته ځواکونه، څومره ځواکونه پکار دي، کله پکار دي، په کوم حال کې لیګل پکار دي، یو براډ اتورایزیشن یو دغه واقع ولا ورکړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې کېدی شو سرورو امریکایان چې کوم مخکې دی د کمبیکټ رول نه وتو، د جګړې د رول نه وتو، اوس بیا واپس هلمند تم لاړل، یو ځای بل ځای ته، اوس بیا دی د کمبیکټ رول ته واپس کېدی شي راشي. نو د دې چې کوم رولز آف انګیجمنټ وو چې د کوم اعلان دی به دی په جګړه کې برخه غسته، هغه کې بدلون را روان دی. نور ځواکونه کېدی شي امریکا ترولیږي افغانستان ته، خو دې سره سره بیا د ریجنل اپروچ چې کوم خبره کیږي هغه هم دغسې ده چې کېدی شي یو وخت د دفاع چې کوم دغه دی هغه ته زیات فوج ته زیات اختیار ورکول، سی آی اے ته زیات اختیار ورکول چې هغه زیات ډرون استعمال کی، فوج ته زیات اختیار ورکول. بل وخت چې کوم دی د ټیلرسن د اعلان دی ډیپلوماسي ته هم دی دغه ورکې چې د پاکستان سره او د دې متقی د دې دغه نور ملکونو سره هم اغي په خبرو تر کې برخه والی تاسو په خپل پتر چې چین هم مزغواړي چې د صالحات د رول ادا کی او د غریب وزیر خارجه کابل تم راتلون کې د جواب سالي پر راتلونکو څو ورځو کې رافته نیمه کې کې دي شراشي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اصول د پاره خبرې بر روان کی. نو مختلف په دغه روان دي د چین او د ټرمپ اډمنستریشن هم ماته ښکاری چې کې دي شي په د افغانستان پر غو باندې هم د دې خپل کې سره همکاري مستره شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب او کور ودان.
ډیر مهرباني.
د امریکا غږ دیو ریډیو ته په دې پتا لیکراو لیږئ، وایس اف امریکا پښتو دیو ریډیو 330 انډیپندنس اوینیو واشنگټن ڈی سی 20237 یو ایس اے. وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمغه خبرونه له هم دوام لري. موږ سملګری اوسې یو سوم د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د امریکا کانګرس ته په یو وینا کې په دې زیات اصرار کړی دی چې افغانستان هغه ځایونو کې چې د حکومت واک او قدرت یا کنټرول نشته، هلته کې د امنیت د پرځای کولو یو لویه مسله جوړیږي او په دې باندې کار کول پکار دي. نو په افغانستان کې هغه کوم ځایونه دي چېرته چې جنرال ماتس چې دی هغوی اندېښنې ښکاره کړي دي؟ نصیر احمد کاکړ صاحب ته مونږ بلنه ورکړې ده چې سټوډیو ته راشي او دغه ځایونه مونږ ته او زموږ اوریدونکو ته هم ښکاره کړي شي. نو کاکړ صاحب، دغه کوم ځایونه دي چې جنرال ماتس پې اندېښنې ښودلې په افغانستان؟
ډېر مننه وګمه جلوان. که څه هم جنرال ماتس داسې په تفصیل سره هغه سیمې نه دي په ګوته کړي، خو چې کمې په خپله د افغانستان حکومت وایي یا چې بیا سیګار اداره وایي یا بیا نورې نړیوالې ادارې وایي، نو زیاتره هغه سیمې دي د افغانستان چې د پاکستان پولې ته نږدې دي. زه به بیخي له ختیت څخه را شروع کوم چې نورستان ولایت دی، د هغه زیاتره برخې چې دي هلته د حکومت عملداري نسته. همدارنګه د جلال آباد ځینې برخې دي چې د اچین ولسوالۍ ده، همدارنګه توره بوره کې د اوسنۍ چې جګړه روانه ده او راپورونه وایي چې د داعش وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ چې کومه جګړه وسوله، هغه وروسته داعش وسلوالې ډلې د تورې بورې هغه مهم ستراتیژیکي غرونه نیولې دي. هم بیا چې هم د پاکستان پولیس سره راځي، نو د خوست ولایت هم ځینې برخې داسې دي چې هغه کې د حکومت عملداري نسته. پکتیکا کې لږ گزاره ده، البته بیا بیرته زابل چې دی نو په هغه کې هم مشکل دی. د کندهار ځینې برخې چې د پاکستان پولې ته دي، لکه د شوراوک ولسوالۍ چې ده، هلته مشکل دی. د هلمند خو زیاتره برخې، زه به دا وایم چې د هلمند ټوله ولایت هم داسې دی، د لشکرګاه څخه ماسیوه چیرې چې د حکومت عملداري سمه نه ښکاري. د هرات چې په لویدیځ کې دی، د ایران سره پوله لري، هلته هم وضع سامانه ده په ورستیو کې هلته چاودنه هم سوې ده او په هغه کې تر شپږ زیات کسان وژل سوي وو. او بیا که مرکزی افغانستان ته راسو نو په مرکزی افغانستان کې د دایکنډي ولایت ځینې برخې چې دی هلته د حکومت عملداري نسته. اروزګان کې چې ترینکوټ مرکزی شهر دی هلته هم په زیاتره برخو کې د حکومت عملداري نسته. غزنی ولایت په ځینې برخو کې چې دی د حکومت عملداري نسته او هم دا لوګر کې خدایش وسلواله ډلې خپل د تنظیم لپاره د خلکو ګمارنه هم پیل کړې ده. او که بیا د شمال ولوري ته ولاړ سو نو کندوز ولایت او بیا په خپل د کندوز شهر هلته دغه د ولایت نوم هم کندوز دی او د مرکزی شهر نوم هم کندوز دی. نو هلته هم حکومتي عملداري ډیره کم ښکاري. دغه کندوز ولایت بیا د تاجکستان سره پوله لري. همدارنګه بلخ ولایت چې مزار شریف مرکزی شهر دی او له ازبکستان سره پوله لري هلته هم ځینې برخې داسې دي چې هلته مشکل دی. بیا له کندوز څخه ور دی خو د بغلان ولایت هغه سیمه چې له نورستان سره پر پوله باندې دي هلته دغه مشکل سته د حکومتي عملداري.
کاکر صاحب هغه ځایونو کې چېرته چې د حکومت واک یا د هغوی رټ چې دی هغه قوي نه دی نو پوځ او امنیتي قواوې چې دي هغوی یو خاص رول لوبولی شي نو پوهان بیا په افغانستان کې چې کوم د پوځ قوي توب دی د دوی استعداد دی دی ته څنګه ګوري او بیا په داسې چې د نړیوالو ځواکونو ورسره مرسته او تربیه هم ترلاسه ده.
بلکل ډیره ښه پوښتنه ده. د افغانستان ځواکونه اوس نږدې 2,00,000 ته رسیدلي دي چې هغه پولیس او اربکي او هم ملي اردو او هم دارنګه کمانډو فورسز چې دي دغه په دې شپاره کلونو کې د افغانستان یو ځواک چې نړیوالو قوتونو په افغانستان کې جوړ کړی دی او اوس یې هم د هیواد د امنیت دندې ورته سپارلې دي. خو په ځینې ځایونو کې نیمګړتیاوې موجود دي. په خپل هم د افغانستان حکومت دې نیمګړتیاو ته اشاره کړې ده. هغه د تربیه په شکل کې د هغه د وسلو په شکل کې د هغه هم د هغه تکنیک چې په کار دی چې په جنگ کې وکارول سي هغه تخنیکونه ورسره کم دي. او بل دا دی چې څه وخت راسي هم د افغانستان ملي اردو د هیواد د امنیت چارې په لاس کې اخیستې دي. هم له هغه وخت راسي تر بریدونو لاندې دي. په دنیا کې د افغانستان فوج یوازینی داسې فوج دی که د ټوله دنیا په وجونو ته نظر وساتو په افغانستان کې د افغانستان فوج د ترګري په ضد مبارزه کې هر ورځ اوسطن له 150 څخه تر څلوېښتو پورې چې دا پوج خپل یعنی قرباني ورکي دی وژل کیږي. هم د دنیا یو پوج هم دارنګ نه دی چې دروازې د 150 پکې ووژل سي. د دې تر څنګ دوی سره هغه جدید وسلې چې په کار دی ورسره وای د دارنګ چرکی جنگ لپاره هغه ورسره نسته. هلیکاپټر ځواک دی اوس یعنی هغه هوایي ځواک چې دی هغه اوس د جوړېدو په حال دی. د هیڅ جنگي الوتکو یعنی نه لري هوایي فورسز کدا وای هوایي ځواک نه لري چې د ترګری په ځ جګړه کې ډیر زوري دي. غرنۍ سیمې د افغانستان چیرې چې ترګرو په نازاینو جوړ کړي دي هیڅ ورته لاسرسي نه لري. هغه د پاره بده نړیوال کوو ته وایي به د نړیوال کوو هوایي ځواک راځي هلته به بمباری کوي. هم د غرنګ هلیکاپټر کیسه د غرنګ روانه ده. هلیکاپټر چې ورسره ورته ورکول سي دي هغه د روسیې هلیکاپټر ورته ورکول سي دي چې په جنگ کې کاروي. نو که یو د افغانستان د ځواک په میړانه باندې هیڅ شک نشته په دې چې ډېر څخه تر څلوېښتو پورې تر پنځوسو پورې کله کله اوسطن دوی وژل کیږي هم په دغه جنگ کې. خو په کار دا دی چې دوی هم دغه رنګ په درنو وسلو په درنو تربیو باندې سنبال وي. نو هله بیا کولی سي که څه هم لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه د امریکا او نور نړیوال ځواکونه چې دی هلته د مسلا او مشورې یا د تکنیک د زده کولو خو هغه ډېر کم دی. مثلا په هلمند کې بیرته بیا هم دلته مشکل را پیدا شو چې اوس نړیوال ځواکونه هلمند ته ورسېدل د جګړې لپاره. نو ځینې ځایونو کې مشکل سته خو د ښې تربیې او د دایمي او رواني تربیې په ترڅ کې امکانات دي چې دغه لري سي.
ډېره مننه کوم تاسو نه
سي کار تاسو څخه هم کور ودان.
ګران اوردونکو، هر څوک په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د رهګری لوی چیلنج دی، خو د پاکستان خواته قبایلی سیمې د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې هم د حکومت کنټرول پکې نشته او ترهګری ډلې تر ډیره وخته پورې په دغه ځایونو کې مضبوطې وي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹھنی پسرنکارانو سره خبرې اترې کړې دي او دغه رپورټ تاسو پام را ګرځو.
امریکا په افغانستان کې د پوزونو سیوا کولو پریکړه کړې د تر هغه وروسته چې افغانستان کې بیا تندرو پیښې سیوا شوې دي. افغان حکومت په دغه تندرو پیښو حقاني شبکه تورزنه کړې او وایي پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځای څخه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په ایما په افغانستان کې د بریدونو ترسره کولو منصوبې سازوي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال نیکالسن هم د تندروي په ضد په پاکستان خپل اندېښنې څرګنده کړې دي او ویلي پاکستان لخوا وسلوال په افغانستان کې مداخلت لري او پاکستان ورسره په دې لړکی پورا همکاري نه کوي. پاکستانی چرواکو دغه قسمه تورونه رد کړی دي او ویلي حقانی شبکه پاکستان کې کوم وجود نه لري. د امریکا له خوا په افغانستان کې پوزونو سیوا کول ورسته په امریکایي میډیا کې د حقانی شبکې په ضد کلکه کاروایی ترسره کول په اړوند خبرې سیوا شوې او ویلي په افغانستان کې پوزونو سیوا کول اصل هدف په پاکستان کې حقانی شبکه په هدف کول دي. په پاکستان ولې او څنګه د حقانی شبکې د ساتلو الزام لګي؟ د سیاسي چارو کارپوه پروفیسور ګلمرجان وزیر وایي حقانی شبکې سره پاکستان په خوانی او روایتي روابط لري. زیاته کړه امریکا جدید ټکنالوژي او استخباراتي نتورک لري، هم په دې بنیاد په پاکستان کې د حقانی شبکې د ساتلو الزام پورې کوي. ګلمرجان وزیر په خبره پاکستان که څه هم داوا لري چې په پراخه کچه سره د حقانی شبکې په ضد عملیات ترسره کړي، خو ځتوي هغه وسلوال چې په افغانستان کې جنگ کوي هغه د ریاست ملاتړ هم تر لاسه وي. دغه په خبره په افغانستان کې امریکا عسكر سیوا کولو سره به امریکا اوس په خپل د ډرون ټکنالوژي او د ایبټ آباد په سیر په پاکستان کې دنه سرجیکل سترایکس تر سره کوي.
زای په زای ثبوتونه دي، دلیلونه دي چې په پاکستان باندې امریکا ورته ثابتای چې دا خلک پاکستان دي. نو پاکستان په دې باندې ځان نشي خلاصولې. امریکایان په افغانستان کې پراته دي، هغه څه خلایي هغه انټیلیجنس بدلته نیټورکی چې په حقیقت کې پاکستان ځان ساتل غواړي هغه به د امریکای سره ملګری کوي. چې موږ وځو چې کوم افغانستان کې دي فوجونه زیاتوي، نو یاره اوس داده زما خیال دادی چې دوی پخوا اوباما ایډمنستریشن یوازې په پاکستان کې دننه د ډرون په بریدونو باندې کار چلولو، د میټس د ټیلرسن او د ټرمپ انتظامیه امکان دادی. خلک یاره دا ظاهري چې کېدی شي
پاکستان پوز یا پخوانی افسر او ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر وائی که څه هم امریکا او افغانستان په پاکستان د حقانی شبکې الزامات پوری کوي، خو ځتوی پاکستان په خپل د تندروی سره مخامخ ته چلو وجه زیات نقصان سنبال کړی. د په خبره په وروستیو کې د حقانی شبکې غټ نتورک په شمالي وزیرستان کې موجود وو، خو د ضرب عذاب عملیاتو په وجه دغه نتورک له دې ځای څخه په بشپړ ډول ختم کړی شوی دی. د سید نذیر په خبره امریکا دغه باور ورکولو لپاره په خپله د امریکایي سېنټرانو سېنټر جیر مکین په مشرۍ باندې په ورستیو کې د شمالي وزیرستان سفر کړی او په خپل د هغه ځای جاج اخستای وو. بریګیډیر سید نذیر په افغانستان کې امریکایي عسكر سیوا کول د سیمې د امنیت او د ثبات لپاره یو ګټور ګام ګرځوي.
طالبانو د کنټرول علاقو کې زیاتواله هم راغلي دي، بل تر دا غوي چې کمی هم دي، هغه ډېری خونوړي دي او په هغه کې ډېر منګ ژوب لکیږي، خصوصا د ځینې حملې چې واخلي نو هغه کمزورینو لره کولو د پاره خپل ټریننګ د پاره ځینې غړي ځینې فوجیان برادي دي. ټرمپ ادمنستریشن د پاره یو چیلنج هم دی او یو موقع او اپورچونیټی ته هم ده. چم کوم پارتیا پتی چا سره چې شبای حقانی شبکې مرکزونه اسادي دي دغه طرف ته هم بوتل دی. نو زه خالي دا به ما چاوي چې کوم مقصد کوم غنلې دي، نو یې چیرې موږ دوباره یو قسم لا
پاکستان کال 2004 راسي د وسلوالو په ضد په یو نه ختمیدونکي جنگ اخته ده او د خیبر پختونخوا صوبې ملکن ډیویژن په شمول د پاکستان په قبایلي سیمو کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي او که څه هم د عملیاتو وروسته د حکومتي عملداري دا ولري، خو په دغه علاقو کې اوس هم حکومتي ریټ انتهایي ټیټ شمارل کیږي. د تیر شوي فبروري میاشتې راسي وسلوالو په ضد پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د وسلوالو په ضد ردل فساد نومي عملیات روان کړي دي، خو بیا هم په دغه هیواد کې په پراخه کچه سره تندرو پیښې ترسره کیږي. ګوکې دغه عملیاتو زیاتره قبایلی سیمې یا د سر تړلې نورې پښتون میشته سیمې زیاتې متاثره کړې او د حکومتي شمیرو تر مخه دغه روانې جګړه کې تر دې مهاله تر 80,000 نه زیات ملکي او سرکاري وګړي وژل شوي. خو آزادې سرچینې دغه شمیره نوره هم سوا یادوي. خو باوجود دغه تاوان بیا هم پاکستان د ښه او بدو وسله والو ساتلو الزام لګیږي. خو حکومتي چارواکي وایي دغه د ردالفساد عملیاتو پر مهال د کومو وسله والو پر خلاف بلا تفریقه دغه عملیات روان دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے کانا اوریدن کو ڈیوا ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر راغلی. دا واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا زمگا خپرونه لا هم دوام لري. یو واری بیا ساسو خوام را گزو مهم خبرونو سټکو تا.
د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته ویلي د جولای میاشت کې به افغانستان لپاره نوې تګلاره یا هیواد ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږلو غوښتنه کوي. او کابل کې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انټونیو ګوټرس د جګړې سیاسي حل لپاره غږ کړی دی.
That are related to the Afghan crisis need to come together to understand that this is a war that has no military solution.
ام افغانستان نه را رسیدلی رپورټ نه وای پاکستان پولی تنیز دی د تندره وډلې داعش وسلوالو په ننګرهار ولایت کې غریزه سیمه توره بوړه نیولې ده. دغلته پخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن هم پټ شوی.
د قبایلي سیمو طالب علمانو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په خبر کې د یو خبري کانفرنس په وخت دړکه کړې که مرکزي حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو قانون بیرته پارلیمان ته راو نړلو نو د جولای په 19 نیټه به د پښتونخوا ګورنر د کور وړاندې احتجاجونه پیل کړي.
زمونږ چې کومه ټولو نه غټه مطالبه ده هغه دې فوراً فاټا چې کوم دی د خیبر پښتونخوا یې سره جوړ شي.
او سمار باندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
د امریکا صدر ښاغلی ډانلډ ټرمپ د افغانستان روانه جګړه کې د بریالیتوب ترلاسه کولو لپاره پینټاګان ته واک ورکړی چې د خپلې خوښې په شمیر امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. صدر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو دغه واک پینټاګان ته ورکولو اعلان د هغې وروسته کړی چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته منلې وه د امریکا افغانستان جګړه کې په ګټه نه ده روانه.
او د ملګرو ملتونو لوی سکرتر انټونیو ګوټرس د افغانستان د جنگ فریقو ته په کلکه وینا کړې ده چې خپلو کې کینی افغانستان کې د شر فساد د ختمولو په غرض د دې مسلې لپاره هواری ولټوي. د ملګرو ملتونو لوی سکرتر بي د سراندې اعلان نن کابل ته رسیدلې دي. د افغانستان مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او تسلي ورکړې ده چې په دې مشکل وخت کې به ملګري ملتونه افغان اول سره ټینګ ولاړ وي.
د افغانستان سیمه ایز چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو تیره شپه د پچیراګام ولسوالۍ د تور بوړې ستراتیژیکي سیمه نیولې ده او د دغې ولسوالۍ د مرکز خواته جګړه پیل کړې ده. حکومتي سرچینه چې خپل نوم یې امریکا غږ ته ونښو وایي چې داعش وسلوالو تیره شپه له سیمه ایزو خلکو وسلوالو طالبانو سره سخته جګړه وکړه او په اخیره کې د دغه ولسوالۍ د تور بوړې غارونو ته ځان ورسو.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو په پیښور کې خبري کانفرنس وینا کړې ده او مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې فاټا اصلاحاتو په قانون دي زر تر زره بحث شروع کړي شي. کچره د دوی دغه غوښتنه ونه منل شي نو هغوی به 19 جولای د گورنر د دفتر مخې ته لویه احتجاجي مظاهره کوي. دوی وایي چې د فاټا اصلاحاتو قانون کې ځن دوی دغه مظاهرې تراوستي او غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې کې زر تر زره غزم کړي شي.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پاناما کیس د پلټنو لپاره جوړ ګډ ټیم اوس د وزیر اعظم نواز شریف پروسته د ورور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف هم د جون په 19 نیټه راغوښتي دي. د مطبوعات وایي د پلټنو ګډ ټیم شهباز شریف په دې وجه راغوښتي چې پرتور لګول شوی دی د پنجاب انتظامیه د پلټنو ټیم باندې اثر انداز کړی دا. وزیر اعظم نواز شریف به سبا له پلټونو ټیم ته مخامخ کیږي.
د امریکې په کانګرس کې د ډیموکراتیک پارټي غړو په صدر ترامپ یو فقهي عدالت کې مقدمه داخله کړې ده. په دې کې په صدر ترامپ تور پورې کړې شوې دي چې د خپلو مختلفو کاروباري ادارو په لاس یې خارج نه پیسې ټکې قبولې کړې دي، کوم چې د امریکې په عین کې یو غیر قانونه عمل دی.
د لندن د میټروپولیټن پولیس وای چې په غربي سیمه کې سلیری شته او چته رهایشي ودانې کې لګول شوی اور کې د شپږو کسانو د وجنې خبرې تصدیق خو نه کوي، خو زیاتوي په رهایشي پلازا کې چې د اور له وجې کوم صورتحال جوړ شوی دی د غشمیر زیاتې دي شي.
د آسترالیا حکومت په دې راضي شوی دی چې نږدې 2000 پناه غوښتونکو ته د یوې داوې وروسته 50 میلیونه ډالرې به ورکوي چې ویلي په یو ګوښه ځای کې د ساتلو وروسته دوی د عصبي او جسماني زور زیاتۍ سره مخ شوي دي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. د ډیوه ریډیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه باندې یو بل اهم رپورټ سره هم شریکو، هغه د افغانستان د پچیرګام ولسوالۍ توړبور په حواله سره ده چې رپورټونه دا وایي چې دغه سیمه چې کوم دی اوس د داعش وسلوالو قبضه کړې ده. د آشنا ریډیو امریکا غږ خبریال د سیمې نازیب الله غازی صاحب را سره د ټلیفون په لیکه باندې نیغ په نیغه موجود دی. نور حال به دا غینه اخلو. زبی الله غازی صاحب په خیر علی. زبی الله غازی صاحب صورتحال چارواکو سره مخبره ترې شوی ری سوی د تورې بوړې په اړه باندې
ځایی مقامات چې د دغه ولسوالۍ ځایی مقامات دی هغه په دغه اړه د پچیراګام د جګړې په اړه خبرې نه کوي، خو ځینې سرچینې چې حکومتي سرچینې دي هغه د نوم د خودلو نه ډډه کوي. هغه امریکا غږ ته ویلي چې د دغه ولسوالۍ د توړې بوړې ستراتیژیک او مهمه سیمه چې هغه ته لوی مت دی او د وسلوالو دپاره دایمي پناهګاوي کېدل شي. ساحې ته تیر شپه د داعش وسلوال ورننوتی دی او هغه د طالبانو او ځایی پاتونوالو سره لومړی ترخه جګړه کړې او د څو ساعته جګړې وروسته د توړې بوړې مهمې سیمې ته د ورسېدلې. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خو جنې وایي چې تر اوسه لا د توړې بوړې ساحه داعش وسلوالو نه دی نیولې، خو حکومتي هغه سرچینو چې نوم نه خي هغه منلې ده او ځایي خلک هغه ځایي مقامات مني چې داعش وسلوالو د تورې بوري مهمه سیمه نیولې او طالب وسلوالې په شا کړې دي. دواړو غاړو ته چې داعش او طالبان دي دیتل لسګونه کسان په دغه جنگ کې وجل شوی دي.
سیرا زبی الله غازی صاحب، دغه سیمه چې کوم دی دا د پاکستان سره لګیدلې سیمه ده، وسلوال پاړه باندې چارواکي سوي دا وسلوال سوق دي دا ځای افغانان دي کنه د پاکستان د پولیس له خوا وروړي یا کم قسمه خلک دی پکې؟
ډیر کله افغان چارواکو دا داوا کړی ده چې په دغه ساحه کې جنگیدونکو داعش وسلوال ډیری پاکستانی دی او د زنه نور هیوادونو وسلوالم پکې شامل دي او د افغانستان د ننګرهار او د ختیځ کونړ او زنه نور ولایتونو جنگیالیم په دغه جګړه مارو کې شته دي چې د حکومت واغلته په سیمه کې د داعش وسلوالو په ضد جګړه کوي. حکومتي مقامات ډیر کله په کانفرنسونو کې او ځینی اسناد چې رسنۍ او تخوربلې دي دا ښیي چې زیارت وسلوال په کې بهرانيان دی او ځایی خلک هم د داعش وسلوالو په ننګ باندې جګړه کوي.
سیرا ستراتیژیکی توګه باندې دغه سیمه خپل یو تاریخ هم لري د افغانستان د جګړې په اړه باندې او بیا د 9/11 یا د 11 سپتمبر د پیښ وروسته هم دغه سیمه را مشهور شوه و چې پکې د عرب هیواد جنگ سالار چې کوم اسامه بن لادن و هغه هم په دغه سیمه کې دغه موجودګي پاړه باندې ویل شي وو. اوس دغه سیمه کې اسې په مجموعي توګه باندې خو چې د داعش نیول د خو آیا دغه د حکومت دوران د کنټرول څنګه
دغه سیمه چې په 2001 کال کې د په افغانستان د امریکای د برید ورسته دغه سیمه چې جوړه شوې ډېر سړي دا یو ډېر مهم او ستراتیژیک نقطه ده. هغه ته د ټریننګ مرکزونه او د وسلوالو اوس وخت کې په دغه ساحه چې د توړې بوړې سره ولته حکومتي ولکه نه و ایوازي وسلوال طالبان او هغه ته د توړې بوړې در مهال نوم باندې د حکومت یو بل هم بل و چې هغه ډیر فکر کوي چې د امارت سره یا د طالبانو سره نږدې اړیکې لري یا د دغه ډلې یو دلګي ده دغه څه نو د حکومتي مقامات یا د حکومتي ځواکونو ولکه په دغه ساحه باندې د تیرو وګدو کلونو راهیسې نه وه هغه ته یوازې وسلوال طالبان اوسېدل خو په راکوزه ساحه کې
زما په فکر باندې چې دغه ټلیفون لیکه کته شوی د خو زبیح الله غازی په اخره کې وایي چې په دغه ځای کې افغان طالبانو یو اثر خو لرو البته افغان ځواکونو افغان حکومت کنټرول هغه شان نو په دې اړه باندې وروسته پر مختیاوی به در سره هم شریکو د ډیو ریډیو سره اوسه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
وایس اف امریکا دی وری دی قدر مناوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو زمګي او ساته خبری خبرونه ته وګي یو زم په خبرونه کې تاسو ریپورتونه اوریدل دي په روسي او کې چې کوم شخړه د سعودي عربستان او بیا د قطر ترمنځ را مخامخ شوې ده د دغه مسلې د حل کولو لپاره یو شمیر هیوادونو په سیر پاکستان هم حل زلي کړی دي چې د سعودي عربستان او قطر مسلې د حل کولو لپاره منځګړتیاو کی د نتیجې راوړې دي خبرې اترې کو افتخار حسین سره سټوډیو سره غلې دي ورته هرکلی وایو ستړي مشه افتخار
ډیر مننه وګمه جلاوان
دغه تاوتریخوالی چې د سعودي او بیا د قطر د مسلې د هوارولو لپاره پاکستان د ډیپلوماسۍ حل ځلې پیل کړې دي څه نتیجې راوړې او کنه
یقینا دا به د خلکو په ذهنونو کې وی چې را د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې په خپل په هیواد دننه د یو سیاسي مشکل سره مخ ته دا وخت هغه په خپل ځای خوده لاړ سعودي عرب ته او دا تاثیر نړۍ ته خپل خلکو ته ورکاو چې ګنې دی په دې کې د یو دریمګړي په توګه کردار ادا کول غواړي او نه غواړي چې د مسلمان هیوادونو ترمنځ کم داسې تاو تریخوالی وي او دوی تقسیم شي دې سره د پاکستان د وینا تر مخه مسلمان نړۍ ته زیان رسیږي د دغه اهداف سره چې دوی لاړل یو ورځ تیر کړل او ورسره په دې کې د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوه هم موجود وو واپس چې راغله پرون نو نن په پاکستانی اخبارونو کې بیا چې ما قتل چې آیا د دې نتیجې دي نو د پاکستان یو وتلې ورسپانه د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون په هغه کې یو خبر ورکړې شوې ده چې پکې هغه خلک د غوی د خولې وایي کم چې لدی خبرو تورو د دغه غونډې نه ملاقاتونو نه د سعودي او د پاکستان د وزیر اعظم سعودي مشران خبرونه کې دا خبره ده چې پاکستان ته ویلي دي چې سعودي عرب ته ویلي چې دا راتوې چې ته د قطر سره او کزمنګ سره دا ته نه پوښتنه کړې ده نو اوس شیړنکاران دا وایي چې د دې پښتنې سره د پاکستان رول ختم شو څنګه ختم شو که ته په دې کې نیوټرل به طرف پاتې کیږي نو ستا کردار لاس لار نیول شي بیا تتلې شي یو چاته ویل شي بل چاته ویل شي خو په دې کې د سره دغه کردار ختم شو او بیا سعودي ته نه کول د پاکستان چارواکو پوزي مشرانو په خاصه توګه سعودي عرب د نواز شریف لپاره څومره اهمیت لري چې د بلین ډالرو چک ورله دا سه ورکړې دي او پته هم نشته چې ولې چې بیا پته ولګېدل نو به وی چیرې دا د سخت وخت لپاره په اسانو قسطونو قرضه ده او کله یو خبر او کله بل خبره دا د سره نورم د سعودي سره د پاکستان په ورستیو کې چې کم حالات روان دي نو هغه د پښتنو سره مخ دي او خلک دا پښتني کوي یا سړنکاران یا په سیمه کې آزاد رائے لرونکي چې کله راحل شریف لاړو او هغه د هغه ترهګری پر ضد چې کم یو الائنس دی اتحاد دی داغه مشر جوړ شو د پاکستان پارلیمان اوسه پورې غوښتنه کوي چې تاسو موږ ته د دزی مواره وخایې او ځکه چې سعودي ویلو چې په دې کې به ترهګری د دې هدف چې دی ترهګری مخ نیول دي خو ایران هم یاد کړو چې په سیمه کې نو بیا ایران سره د پاکستان پوله ده یعنی دغه مشکلات ته پاکستان لپاره ډیر دي چې سعودي ته دوی نه کولی نشي نو هغه هدف ترلاسه نکو بیا بل خبره پکې دار وته چې اوس پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لپاره د حالات ډیر مشکل دي دی په دې کې هیڅ نشي کولای دا د شړنکارانو نظر دی ځکه نشي کولای چې په پاناما کې چې کم کیس ته د خلاف ته پاناما ګیټ سکینډل روان دی نو په هغه کې د چې کمی پیسې دي د سره نو د پکې یاد کړی چې دا ماته د قطر شهزاده را کړی دي نو هغه ولا خط ور کړی دی خو ته ویل چې د ګوې لپاره زراتلی نشم هلته کې خپل هدفونه دي او دلته د سعودي سره چې په روایتي توګه د دوی کم تاریخ ته کم رشتہ ده نو پای کې دوی دې ته سویلم نشي نو چې به طرفي تل لري کې نو په دغه ټریبیون خبر کې دا لیکل شوی دی چې اوس پاکستان به د کویت لخوا چې کمی حسی کیږي چې د دوی مشکل حل شي بس تاغه مرسته بکی
او افتخار کده هم راته وایي چې د قطر او د سعودي ترمنځ کوم تاو تریخوال راغلي آیا د دې به د پاکستان په اقتصاد باندې څه اثر او غیز وي
وی با ګوره نن دا غټ خبر دی په مطبوعاتو کې چې د قطر پاکستان لپاره چې کم د لیکویفایډ نیچرل ګیس او توی ال ان جی کم چې ګیس ته پاکستان ته ضرورت دی دو بلین ډالرو پایپ لاین چې کم خوريږي پروجیکټ دی پاغه کار ودرول شوی دی اوس پورا یعنی هغه لتونه به معلومیږي خو داسې مخامخ نه داسې ښکاریږي چې یو وجه دار ده چې کم وروستي حالات دي ټیک شو او په دغه کې بیا صرف قطر نه دی په دې کې اروپایی او امریکایی او نورې کمپنۍ دي چې چا پکې شیئرز او چا پکې سرمایه‌کاری ده برخي دي پکې دویمه خبره ده چې په سعودي کې د 15 لاکو نه برا سو ول لسلا کشمیر ما په مطبوعاتو کې لري د 15 مینه چارواکو د خلې مورې دلی دومره پورې پاکستانیان کار کوي دغه سه سکم یو لاک پورې په قطر کې کار کوي نو د پاکستان 19 بلین ډالر ریمیټنسز دي یعنی د بهر ملکونو نه هر کال چې دی پیسې راځي او دا سمره په 20 بلین ډالر کلیز بودیجه کې چې کم بجټ ته پاغه کې 19 بلین تقریبا دادي دا یو ډیره غټه برخه ده نو دغه صرف نه بیا نور هم غټ غټ کاروبارونه دي د پاکستان نډیر سیزون زی بیا د قطر په لار باندې هوایی سفرونه کیږي نو اقتصادي اغیز ډیر زیات دی او هغه به اوس کار کیږي چې کله دا جګړه د تاوتریخواله نور هم جوړ شو
ډیره مهرباني وایس اف امریکا دبلی جو دے قدم منوریدن کو د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو په خبر کې خبری کانفرنس وینا کړی دا او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړی دا چې د فاتا اصلاحاتو په قانون دی زر تر زره بحث شروع کړي شي کچري د دوی د غوښتنه و نه منل شي نو 19 جولای به دوی د گورنر د دفتر مخې ته یو غټه احتجاجي مظاهره کوي نور تفصیل لري په دې حق باندې مدثر شاه
خبری غونډې ته د وینا په وخت د فاټاز د کونکو ویل د اصلاحاتي کمیټې راپور نه پس یو هیله پیدا شوې چې موجوده حکومت په پارلیمان کې د اصلاحاتو په بل بحث شروع کی اصلاحاتو ته عملی شکل ورکی او اساسي قانون کې به بدلون رامنځته شي او د بده مرغه د زینو کسانو په لمسه د غټول عمل ادرول شوی دی او د 1 کروڑ نه زیات قبایل د مایوسه ښکار دي په دغه موقع د زده کونکو د اتحادیې فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرانو ویل د ټوله فاټا د کالج کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو سره رابطه پیل کړی دي او په 19 جولای به د گورنر مانای بهر یو غټه احتجاجي مظاهره کوي او د اتحادیه صدر شوکت عزیز ډیوا رادیو ته د خپل مطالبه په حق لوي.
زمون چې کما ټولو نه غټه مطالبه ده هغه فورا فاټا چې کم دی د خیبر پښتونخوا سره جوړ شي بلا تاخیر یعنی بلا وجه نه دلته چې کم ایڈمنسٹریشن دی ټول دی الته ایکسټند کړل شي دا نه چې رواج اکټ یا فلانا شکونه یا دا شکونه یا وغیرہ دا نور د دین علاوه چې کم دی زمونږ بل مطالبه دا ده چې فاټا کې کم انسټرکچر تبا دی هغه دی بحال کړل شي د دې سره چې کم کالجونو یونیورسيټیانو میډیکل کالج کیډیټ کالجونو آرمی چیف تیر ځل اعلانونه کړی دي تر اوسه پورې پاګې باندې یو باندې عمل درآمد نشته په ایس باندې کار نه کیږي لکه ټول حکومت چې کم دی مونږ سره یو فراډ یو دوکا سٹارټ کړی دا
زیاتۍ د اصلاحاتو لپاره چې کم د 15 کالو موده ټاکل شوې ده دا ډیره زیاته ده او باید 2013 ټاکنو کې د پښتونخوا اسمبلی کې د فاټا استازو ته ځای ورکړی شي. د غرض ان اف سی ای وارډ کې د فاټا ته د 3% په ځای 15% ورکړی شي او د 10 کالو لپاره د هر قسمه ټیکس نه مستثنا وګرځول شي او دغه زده کوونکو دا غوښتنه هم کوله چې فاټا ته د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې برابر برخه ورکړل شي. دوی ویل که د 4-5 ورځو احتجاج کې حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به اسلام آباد په لور لاریون شروع کړي. په دغه مهال د هلکانو زده کوونکو تر څنګ جنکۍ هم موجودې وي او دوی ویل احتجاج کې به جنکۍ هم په لوی شمېر ګډون کوي او د تنظیم د جنکو د څانګې صدر سمرینا وزیر وای د فاټا موجوده قانون کې ځوانان او زنانه زیات اغیزمن شوي دي.
تاسو اف سی آر وګورئ چې پاغه کې د سکم حق دی د سکم شېدې چې هغه زنانه ته تحفظ ورکړي ټول سکم دی هغه زنانه ایکسپلویټ کوي سکم رواج اکټ دی راوستو هغه بیا زنانه ایکسپلویټ کوي په هغه کې تاسو وګورئ چې حدود اورډیننس یې راوستي دي په هغه کې زنا او د قذف بل اورډیننس یې راوستي دي خو دې زنانه پروټیکشن لپاره یو اورډیننس هم نشته یو قانون هم نه دی ایکسټینډ کړی رواج اکټ خبره کوو نو تاسو وګورئ چې په پورا پاکستان کې زنانه د اورډیننس لاندې ایکسپلویټ شوې ده او دې بس بیا رواج اکټ راولي بیا زمو سوارا هغه د شونه نو په دې کې سټیټ هم ته پروټیکشن نه دی راکړي.
د یادونې وړ د تیر کال حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و د اوږدو بحثونو او دورو نه پس کمیټې خپل راپور جوړ کو بیا د فاټا پارلیماني غړو دغه راپور رڼا کې یو بل اسمبلی کې جمع کو او د بحث لپاره نیټه هم مقرر شوې و خو عین په موقع بل باندې بحث او ځنډول شو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
ګران اوریدونکو په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی د پلټنو ګډ ټیم سباله نواز شریف راغوښتل خو تازه رپورټونه وایي چې د جون په 18 نیټه اوس د رور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف هم راغوښتل او دغه د پلټنو ګډ ټیم تور لګوي چې شهباز شریف د پنجاب انتظامیه په دې معاملې کې استعمالوي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاپه په وروستي حال رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم دا پیشی په داسې محل کې دن کې د چ مرکزی حکومت او ګډ تحقیقاتي ټیم په یو بل باندې د یو بل خلاف د تربګنۍ او امتیازي رویو تورونه لګوي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند الزام دی چې جی آی ټی د تفتیش په محل د وزیر اعظم ملګرو باندې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د گواهی لپاره فشار اچوي او دغه شان ګډ تحقیقاتي ټیم سپریم کورټ ته شکایت کړی دی چې حکومت د دوی په لار کې خنډا نه چوي او دا چې اړوند سرکاري ادارې د دوی سره مرستې نه کوي. که څه هم حکومت مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي د وزیر اعظم تحقیقاتي ټیم ته پیش کېدل د دوی د موقف ګټه او ملک د طاقتور خلکو د اعتصاب شروعات بلي خو د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف ګوند پیپلز پارټي دغه عمل نه سلوي نتیجې مخې ته راتلو په حق له دومره خوشبینه نه ښکاري او د ګوند سره تعلق لرونکو د سېنات غړي روبینا خالد هم دا دریس خپلوي چې د وزیر اعظم پیش کېدل څه دومره لوی خبره نه ده.
مطلب یو وزیر اعظم او بل وزیر اعظم څه څه فرق نه کړه نو پیپل پارټي وزیر اعظم چې پیش کېدې شي نو د نون لیگ وزیر اعظم ولې نشي پیش کېدې او دوی کې خو زه ما ته خو داسې څه نه خبره نه ښکاري او ګوره مونږ خو امید کولې شو چې شفاف وي او ترانسپیرنت وي څه دا خبره ده چې دا خبر کیږي چې هغه پرشرایز کیږي لګیا دي او هغه ته پرشر دې ډیر زیات نو زه خو دا هم به تاسو کوم چې جی آی ټی ممبران ته پکار دي چې هغه ځان په خپل هم کنټروورشل جوړی چې هر یو روز هغه د هغه طرف هم یو بیان یې دا بل طرف هم یو بیان شي دا بیان بیا ځي بند شي او په مېرټ دا کیسه روانه شي نو دا ټول کنفیوژن به ختم شي.
د پاکستان د ستره محکمې د وکیلانو سازمان صدر رشید اے رضوی د ګډ تحقیقاتی ټیم د تفتیش په طریقه کار تحفظات سرګند کړي دي او د تنظیم بل یو پخوانی صدر او قانوني ماهر قاضی انور هم د دې دری سره اتفاق لري. خو دې زیاتوي چې د وزیر اعظم پیش کېدل په خپل د وزیر اعظم او ملک د قانون د حکمرانۍ په حق کې دي.
خود وزیر اعظم پیش کدر دو وزیر اعظم پا حق خضی دا خود چه ده پا وزیر ده دا مطلب شو چه وزیر اعظم چه ده اخبر زان ده قانون نپاس نگره او اگه ده قانون تابع ده دا خود وزیر اعظم پا حق کدی چه وزیر اعظم با یو جی ایٹی توا پیش شی او اداغی تسالی کور کوشش بکی نور که داغی تسالی کی گی کنه کی گی خود وزیر اعظم کردیت وزیاد شی.
د نړیوال د وزیر اعظم نواز شریف دواړه زامن سووار ګډ تحقیقاتی ټیم ته حاضر شوی دی او دوی په ټیم باندې د امتیازي سلوک تورونه هم لګولې دي. خو د پاکستان ستره محکمې د وزیر اعظم د زامنو دغه شکایت رد کړی او سپریم کورټ دغه ځانګړي ټیم ته خپل تحقیقات سرته رسولو لپاره د دوه میاشتو میعاد ورکړی دی او ټیم د وزیر اعظم نواز شریف رور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي داخله چارو پخوانی وزیر رحمان ملک ته هم د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. د زیارت پر ورځ وزیر اعظم د پیښې نړیوال سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی دی او په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په حق کې د ګوند پلویانو لخوا بینر لګولې شوی دی چې پکې د وزیر اعظم سره د یووالي څرګندونې شوی دی. مخالفه تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې حکومت اسلام آباد کې خپلو پلویانو ته اغه ودانې ته بهر را رسیدو غږ کړی دی چرته چې به د وزیر اعظم پیشي کیږي چې مقصد د تحریک انصاف په وینا په دغه ټیم باندې فشار اچول دي. خو په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا الزامونه ردوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو اوس هم د امریکا تر ټولو جګ پوړې ستر وکیل جف سیشنز د روس سره د هیڅ رقمه رابطو کولو نه انکار کړی دی او وایي چې د تیر کال صدارتي انتخاباتو کې د روس سره په انتخاباتو باندې اثر غورځولو لپاره د هیڅ رقم تماس نه دی نیولې. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا خبریال په ریپورت کې مهوش چلیل.
د امریکا اټارنی جنرال جف سیشنز د روس سفیر سره د خپل ملاقاتونو په اړه موجودو شکونو د لری کولو هڅه وکړه.
I have never met with or had any conversation with any Russians or any
په امریکا کې د ټاکنو یا کمپاین د نتیجو د غیزمنه کیدو په نیت ما کله هم د روس یا بل کوم بهر ملکی چارواکي سره ملاقات یا څه قسمه خبري نه دی کړی او نه زه په دې خبر يم چې د ترامپ کمپاین سره تړلی کوم کس دا قسمه خبری کړی دی.
پخوانی سینیټر د تیر ګل پورز ویلی چې هغه تیر کال په واشنگتن کې د روس سفیر سره دوه وارې ملاقات کړي. خدای یې رد کړی چې هغه روس سره څه قسمه پټې خبرې کړي دي.
دا ډیر حیرانوونکی او ښکارا دروغ دی.
اټارنی جنرال ویلی چې هغه ته د رابرټ مولر په مشرۍ کې هغه وخت شوو پلټنو په حق له هیڅ معلومات نشته. رابرټ مولر د اف بی آی پخوانی مشر دی او د سیشنز نائب اټارنی جنرال راد روزنستاین لخوا خصوصی مشیر په توګه نامزد کړی شو دی چې د روس په خلاف پلټنې وکړي شي. د جف سیشنز نه بیا بیا شوی پښتنو باوجود هغه د دې خبرې جواب ورکولو نه ډډه وکړه چې صدر سره د هغه څه خبرې شوی وي او ذات یې کړه چې دا د صدر او هغه ترمنځ خپلې خبرې وي.
Well, I'm not able to discuss with you or confirm or deny the nature of
د صدر سره شوی خبرې ز تاسو ته نشم کولای او نه تایید یا تردید کولای شم. دا غیر رسمي خبرې وي.
خغلی سیشنز ویلی چې صدر پوره حق لري چې خپل خبرې صرف ځان پوره وساتي. جف سیشنز نور زیاته کړی چې هغه د روس سفیر سره دوه واره ملاقات شوی، یو ځل تیر کال د ریپابلیکن ګوند قومي کنونشن په موقع او دویم ځل په خپل دفتر کې. خو د ترامپ انتخابي کمپاین په اړه یو سره ملاقات نه دی شوی، بلکې د امریکایي سینیټر په توګه ورسره لیدکاتش کړې وه او دا هغه وخت وو کله چې دی د اټارنی جنرال په څوکۍ لا نه پر ځای شوی. هغه نور زیاته کړی چې ورته یاد نه دی چې د واشنگتن په هوټل کې د روس سفیر سره ملاقات په موقع د دوانو ترمنځ څه خبرې شوې وي. اټارنی جنرال ویلی چې د انتخابي کمپاین په وخت هغه د روس حوالې سره داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې روس په انتخاباتو کې مداخلت کولو سره د ټرمپ مرستې کړي چې د هغې مخالف کاندیدې هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې شي. د سیشنز گواهی نه څو غنټې وړاندې نائب اټارنی جنرال روډ روزنسټاین د سینیټ قائمه کمیټې اورونې کې ویلي چې د کوم پوخ ثبوت بغیر به هغه د ټرمپ لخوا مولر د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو هڅې نظر انداز کړي. هغه زیاته کړه چې هغه به داسې حکم نه مني چې بغیر د څه معقول وجې مولر د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو په حق لوي او دا چې دا وخت داسې یو وجه نشته.